ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وای صف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2021 لومړنۍ ورځ ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک مومنټ ویلي که د ټولو پارټو اتفاق پرې وشو نو د سنت په ټاکنو کې به برخه اخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کرک کې د هندوانو سوځولې شوی مقدس ځای به بیا جوړوي او ویلي دي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 کسان یې نیولي دي. بلخوا خبری رپورټونه وایي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې داسې ناتایده استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکایي پوځیانو د وجلو په سر پیسې وړاندې کړي، خو چین دغه تورونه دروغ بللي. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک مومنټ حکومت باندې فشار اچولو لپاره په شریکه د اسملون د استفاګانو ورکولو او راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسملي سیټونو په سر بحث کولو لپاره نن د پنجاب خار لاهور خار سره نږدې رایوند کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه به وروسته حال د اسلام آباد نه واخلو. زموږ سره رابعه پیر په دې وخت کې موجود ده. رابعه پیر، په خیر راغلې درته وایو. که تاسو موږ ته د پی ډی ایم چې کوم غونډه شوې ده لاهور کې د دې وروستي معلومات راته راکړئ.
د نن سره سب څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت کوم چې اتلاف دی د مخالفو ګوندونو د هغې ډیره مهمه غونډه نن پر ایونت کې وسوه. په دغه غونډه کې د ټولو یوولس ګوندونو مشرانو ګډون درلودو. څه مشران خو چې دی هغې په نیخ په نیخ حالته ګډون درلودو او څه مشرانو لکه آصف علي زرداري، نواز شریف او بلاول بوټو د ویډیو لینک له لارې خبرې وکړې. د دغه غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن ګډه خبري غونډې سره وینا وکړه او وی ویل چې کوم د حکومت ته کومه نیټه ورکړې ده د 1 جنوري هغه پر هغه باندې به ولاړ دي حکومت چې د دې میاشتې وخت او پی ډی ایم مشران به د دې وروسته د لانګ مارچ پریکړه کوي او دا اعلان به هم کیږي چې په کومه نیټه باندې لانګ مارچ شروع کړي. خو دوی په دې کې دا خبره وکړه چې ټوله پر دې متفق دی چې ضمني کم ټاکنې دي د صوبایي او وفاقي کم ټاکنې چې دي هغې کې به برخه اخلي، خو د سنت په اړه دوی ویل کچرې د اتفاق وکړو ولې چې وخت پاتې دی نو سنت ټاکلو په اړه هم پرېکړه کېدی شي، خو تر اوسه پورې دا پرېکړه نه ده شوې. د دې سره ډېره مهمه خبره د یو ځل بیا وکړه چې پاکستان اسټابلیشمنټ یا فوج چې دی هغه د کال 2018 د تاکونو په درغلي کې تورن ګرځېدی دی او دغه تحریک چې به کیږي هغه به د عمران خان سره سره زیات د هغه فوجي حکومت فوجي فوج او د اسټابلیشمنت په ضد هم کیږي او ولس په دې خبره وي چې کم د دې د دغه درغلي بیخ چیرې دی او دغه د دروغو حکومت څنګه چې دوی ورته وایي د عمران خان حکومت د دروغو حکومت نو د دې ویناوي چې د دغه دروغو حکومت وجد سوا چې پر خلکو باندې راوستل شو او د دې اسباب څه دي او دوی څه د پاره دا غواړي. د دې سره دوی دا هم ویلې پرېکړه به کوي چې دغه لانګ مارچ په آیا پنډي اړخ ته کوي چېرته چې د پاکستان د فوج هډ کوارټر موجود دی یا به د اسلام آباد اړخ ته کوي. دا به په راتلونکي وخت کې کوي. دوی دا هم وویل چې د فوج څخه ډېر زیات فوج ته د درناوي په نظر هم ګوري کچري هغه د سیاست څخه لرې دي او دا پرېکړه به اوس فوج کوي چې دوی د سیاست څخه لرې کیږي، مداخلت نه کوي، ک بیرته هغه کوي کم چې پتیرو وختونو کې کړی دی او کچره داسې وسو نو دا امکان دی چې تحریک د دې پزیت هم وکړي سي دا دی دغه ډیر سخت خبرې دی زل وکړي او مخامخ کوي ټول ولسته ولې چې دا عمران خان حکومت چې دی هغه یوازې یو مهرته او نور شاته چې د دې نور قوتونه دي چې هغه د دې خپل د خوشي تر مخه هغه چلوي چې
دا خو ډېر سخت خبرې دی وکړې دي. بلخوا نیب باندې هم څه پوښتنې راپورته شوې دي او بیا مخالف ګوندونه ویلي دي چې په سنټ کې به په دې باندې یو تحریک ایوان ته راوړي. په دې باندې در سره څه معلومات دي؟
بالکل نن سحر د سنټ غونډه وشوه او د مخالفو ګوندونو په سنټ کې هم د نیب قومي اعتصاب بیورو نیب چې د هغې په ضد باندې یو تحریک هم ایوان کې وړاندې کړو. دغه تحریک د مخالفو ګوندونو مشر راجه ظفر الحق وړاندې کړو او د دې اهم مقصد دا و چې د نیب کوم اداره چې د هغې کوم عملیات کوي د خلکو په ضد باندې د هغې له سببه په هیواد کې اړې ګړې مخې ته راتلی سي، ټوله نظام خرابېدی سي، ولې چې د دغه کوم عملیات چې کیږي هغه د سیاسي انتقام د پاره کیږي. د دوی د وینا تر مخه په دې مهال باندې جمعیت علماء اسلام مشر مولا غفور حیدری هم وویل چې په هیواد کې د سیاسي انتقام دغه کومه لړۍ چې روانه ده د دې له سببه ټول سیاستمدارانو ته د سپکاوي په نظر کتل کیږي او هغه ګامونه پورته کیږي کوم چې عام خلک او سیاستمداران چې دي هغه په نقشه کوي او د دې لپاره چې دي ضروري دي د دې مخه ونیول شي او دغه تحریک چې دی هغه کمیټه ته ولېږل شي پر دې باندې خبرې وشي. نو دې دا هم وویل چې د مولانا فضل الرحمن په ضد باندې کوم د نیب کوم کیسونه روان دي یا مولانا فضل الرحمن غوښتي دي نو دوی به کله هم نه ورځي. هغه اداره به نه مني کوم چې غیر قانوني توګه باندې د خلک په نقشه کوي. دغه تحریک چې دی هغه وروسته د هغه راغلی دي دوې ورځې وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلی خواجه آصف کوم مشر چې دی هغه نیول شوی و. د دې څخه وړاندې خو ټوله دا په دې خبر دي زموږ اورېدونکي هم په دې خبر دي چې د ټولو مشرانو مخالفو ګوندونو کوم مشران چې دي که هغه نواز شریف دي، شهباز شریف دي، آصف علي زرداری دي او د دې تر مولانا فضل الرحمن دي، د ټول هغه مشران دي ورسره یو شمېر نور مشران دي چې د نیب له اړخه پرې مقدمه روانې دي.
رابعه پیر ستاسو ډېره مننه.
ډېره مننه، تور مودان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیو
ته پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د پی ڈی ایم بارکی رپورٹ واوریدو. وزو د سینٹ بشری حقوقو کمیٹی د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې د یو عیسائی جنۍ تختولو او د هغې سره په زوره واده او مذهب بدلولو پیښه کې د ځایی پولیسو پلټنو باندې بے باوري ښودلې او د کمیټۍ مشر مصطفی نواز کوکر وایي د پولیس غلط بیانۍ له امله د پاکستان په نړۍ کې بدنامي کیږي. کمیټي په پنجاب کې د احمدی ډلې یو تن په هدفي وجنه اندېښنه هم څرګند کړي او د لګکیو د تحفظ په معاملې د سنټ ځانګړي ناستې سپارښتنه هم کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیر ولای چا وړاندې کوي.
د پنجاب فیصل آباد سیمه کې سمو دړوان د تختول شوی او عیسائی جنې او بیا هغه سره په زور واده د پیښې په اړه ځایي پولیسو د سنټ بشري حقوقو کمیټه پړوان د دریس پلکړې د جنې عمر ولس کال دی. پولیس ریکارډ تر مخه د عیسائی جنې منی چې په خپل مرزه اسلام قبول کړی دی او د خضر حیات نومې تن سره واده کړی او خو بیا د متاثر جنې د پلان لخوا د سنټ کمیټه پړوان د شناختی کارت مرکزی ادارې نادرا د فارم بین د جنې عمر دو پخلی شوی دی. دا دو سرکاری دارو دا بیلابیل سندونو کی دا سنت دا بشری حقونو کمیٹے مشر مصطفی نواز کوکر دا نادرا سند مستند گرزاو لی دی. کمیټې د زیموار پولیس چارواکو په ضد د کاروای باوري جوړولو تر څنګ فیصل آباد پولیسو تر عیسائی جنې تختولو د پیښې بیا پلټنو امر هم جاری کړی دی. دور وزړوانده د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان د نړیوال مطبوعاتو هغه خبر بی اساسه ګرځولو چې ګنی پاکستان کې په منظمه ډول لګکو زنانو باندې په جبر اسلام قبلولی شي، او دا چې د لګکو زنانو سره په زور ودونو ته د ادارو ملاتړ ترلاسوي. کس هم د باندینو چارو وزارت ویان د نړیوال مطبوعاتو رپورټ د پاکستان د بدنامولو هڅه ګرځولې وه. خو بلوچ ملت پال نشتل ګوند د سینټ غړي ډاکټر اشوک کومار د لګکو زنانو سره په زور ودونو په شان سند صوبه کې د منظمه قوتونو د کردار پخلی کوي. آغا وائی سندھ صوبے گوٹ کی سیما کی میامی ٹو او پیر سرحندینو میں تنان نئے آوازی دا لگکو زنانو سر جبری و دونو پیخو کی ککڑ تنانو سر ملاتڑ کوی خودوی تا تحفظ ہم ورکوی. سینیٹر اشوک کمار دا مصطفی نواز کوکر دے رائے سر ہم اتفاق لری چھ دغا سر کے سنے کی دا پولیس کمزور تفتیشی نظام لعام لدا پاکستان انزور داغی کی گی. نوموړي زیاته کړې د سینټ اړوند کمیټې د جبري ودونو واقعیت قابل سزا جرم ګرځولو په اړه قانوني مسودې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل د رائے په تمه ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان پنجاب صوبه کې عیسائی زنانو سره د جبري ودونو او په زور مذهب بدلولو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سر په سند صوبه کې میش د هیواد تر ټولو لوی اقلیت هندوان هم دغه واقعیاتو په سر پوزې ته راغلي دي. رپورټونه زیاتوي چې په شمیره کې د سند صوبې څخه هندوانو کورنو د گاونډي هیواد هند ته تیښته کړې ده. خو د وزیر اعظم د مذهبي یووالي لپاره سلاحکار مولانا طاهر اشرفي دغه پیښو کې د کمی راتلو دعوه کوي. هغه دریس پلوي په تیرو دوه میاشتو کې پاکستان کې په زوره مذهب بدلولو یا د جبري واده کوم یو پیښه مخې ته نه ده راغلې. د سینټ د بشري حقونو کمیټې په وروستو کې د لاهور ننکانا صاحب سیمه کې د یو ځایي احمدي د وژنې پیښې په سر هم اندېښنې ښودلې دي. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د لګکو د تحفظ په اړه د سینټ ټولو غړو باندې ګډ کمیټې غونډه رابللو غوښتنه هم کړې ده. سرګند دی وی چې د جولای میاشت کال 2000 راهسه د خیبر پختونخوا او د پنجاب بلابل سیمو کې 15 احمدیان د هدفي وجنو ښکار شوی دی. پیر ولایت شاوایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. مونږ سره بل رپورت د مفتی منیب الرحمن پڑھ دی. د پاکستان د رویت هلال کمیټۍ پخوانی مشر مفتی منیب الرحمن د جمعتونو او دینی مدرسو د تحفظ په نامه د جوړ کړي نوي تحریک د سوري لاندې د اف ای ټی ایف په غوښتنه د منظور شوی قانون پر ضد د مهم چلولو اعلان کړي. دا اعلان هغه پرون کراچۍ کې د اهلی حدیث او دیوبندی مکتبه فکر د عالمانو سره ګډ خبري غونډه کې کړي. ښکاره دی وی چې مرکزی حکومت تیر ورځ مفتی منیب الرحمن د رویت هلال کمیټۍ د مشرۍ څخه لری کړي وو. هغه تور لګوي چې حکومت د دینی مدرسو د اندراج په شا د اسلامي ادارو خلاف د یو سازش لاندې دا قانون پاس کړي او د دې په پوره مزاحمت کوي. حکومت لا تر اوسه د مفتی منیب الرحمن د اعلان ته غبرګون نه دی ښودلې. په دې اړه نور څه تفصیل لې تاسو اوریدلې شئ د اسلام آباد څخه د ډیوا د خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې.
دغه خبری کانفرنس ته وینا کوونکو ویلي چې د دینی مدرسو د اندراج په پلمه حکومت دا قانون د اسلامي ادارو پر ضد د سازش لاندې پاس کړی او مفتی منیب الرحمن وای دا قانون نه مني. مفتی منیب الرحمن د نوې جوړ کړې شوې تحریک تحفظ مساجد و مدارس د سوري لاندې د اف ای ټی ایف سره د تړلې پاس کړې شوې قوانینو پر ضد د مهم چلولو اعلان د هغه د رویت هلال کمیټې د مشرانو د لری کولو یو ورځ پس کړی دی. مفتی منیب الرحمن د لکه کړې چې په اسلامي جمهوری پاکستان کې په مذهب بندیزونه د منلو وړ نه دي او کوچري چارواکو د دغه قوانینو په هغوی د ورتپلو هڅه وکړه نو د دې بکلک مخالفت کوي. ښکاره دی چې مرکزی حکومت کال 2000 سپتمبر کې د اف ای ټی ایف سره تړلې یو شمیر قوانین پاس کړی وو چې پکې اسلام آباد وقف ټریټری قانون هم شامل وو او د دې قانون مقصد په پایتخت اسلام آباد کې د وقف شو املاکو په خشان انتظام او څارنه کول دي. خبريال او د اقتصادي چارو جانکار شاہ بازرانہ وائس آف امریکہ ڈیوا توائی حکومت پا پایتخت اسلام آباد کے پدی قانون عمل ہم پیل کرے او دلا قانون گرزول شوی تندرو ایڈالی جماعت و دعوی مدرسے او نور اشتمنے ہم حکومت پخپلا ولکا کے اغستی دی
ان کو بھی کنٹرول سے نکل جائیں گے نا. مین چیز تو یہی ہے نا کہ ان کو فنڈنگ نہیں ملے گی اور وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کنٹرول میں چلے جائیں گے.
اغوائی ددی قانون دلارے با مذہبی ڈلے پا مدرسو خپل کنٹرول بیلی او حقوی تب اس فنڈنگ ہم نشی کے دے. اخوا دا امنیتی چارو سیلنکار ڈاکٹر حسن عسکری ڈیو ریڈیو توائی دا قانون با پا ہر حال کی نافذ کی گی او پا دے کی بدلون یواز پارلیمان قولی شی.
آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ جو عناصر ہیں وہ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے معاملات میں مدرسے مساجد اور ان کے ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں یا فنڈنگ ہوتی ہے اس پہ حکومت کوئی انٹرفیئر نہ کرے.
حغوائی دا پاکستان قدامت پرست مذہبی عناصر نغواڑی چی حکومت دا حغوی پا مدرسو جماعتونو مزکو او فنڈونو کی مداخلت اکڑی. کراچے کے دا مفتی منیب الرحمان سرا شریک پا دغا خبری کانفرنس کے دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری وائی دا ہیواد پا پارلیمان کے بہم موجود عالمان دا دے قانون مخالفت کوی او دا قانون دا اسلام پر ضد دے او باید چی وزیر اعظم بیر تواخلی. موتی منیب الرحمان د دې قانون پر ضد د مهم چلولو اعلان په داسې وخت کې کړی چې ایف ای ٹی ایف پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر په خپل فهرست کې ساتلې دي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د زیارت یا پنجشنبه پر ورځ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل یو غنټه ټلیفوني خبرو کې پریکړه کړې چې خپل همکاري به نور هم جوړ کړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار وکړي. نور تفصیل یې په دې رپورت کې واوري. پاکستان او چین د زیارت یا پنجشنبه پر ورځ پریکړه کړې چې خپل همکاري به نور هم جوړ کړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار وکړي. دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو غنټه ټلیفوني خبرو کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر شوی بیان کې ویلې شوی چې دغه خبرې اترې د دوه اړخیز ستراتیژیکي هم کاری ملګرتیا د جوړتیا او پراخ کولو لپاره شوی. د بیان تر مخه په یاد ټلیفوني خبرو کې د کووډ 19 دواړخیزو اړیکو او سیمایزو او نړیوالو مشترکه مسلو او ګټو باندې هم خبرې شوی. دا خبر شوی بیان کې ویلې شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هله سرګند کړي چې 2023 کال کې به د پاکستان او چین اړیکې لا نورې هم جوړی کړي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه تمه کېده چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به د 2023 کال په پیل کې پاکستان ته سفر وکړي، خو بهر حال اوس داسې بریخي چې سفر به په راتلونکو میاشتو کې ونه کړی شي، ځکه چې ښاغلی قریشی ته بلنه ورکړې شوې وه چې د لوړې کچې تعلقات ساتلو لپاره بیجینګ ته سفر وکړي. د رپورت وایي چې قریشی دغه دعوت قبول کړي. د کووډ 19 یا کورونا وبا د مخنیوي د هڅو په اړه شاه محمود قریشی وویل په دې برخه کې دو اړخیزه همکاریو طریقه کار د وبا په کنټرول کې اقتصادي ودی په بیا پیل او په ټوله سیمه کې د ترسیل په بحالولو کې ګټور رول لوبولې. شاه محمود قریشی د چین بهرنیو چارو وزیر ته خبر ورکړ چې د چینایي کمپنۍ کان سینو لخوا جوړ شوی د کرونا ویکسین په پاکستان کې د ازموینې په دریم پړاو کې دی. قریشی هغه ته زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د بیړنی استعمال لپاره یو بل د چین سینوفارم جوړ ویکسین منظوري هم ورکړې او زیاته یې کړه چې له چین څخه د هغې د زر لاسته راوړنې تمه لري. د پاکستان حکومت خپل پریکړه اعلان کړې چې د چین د حکومتي شرکت څخه د ویکسین 1.2 میلیونه ډوزونه به اخلي. ښاغلی وانګ قریشی ته ډاډ ورکړ چې چین به د بیړني استعمال لپاره پاکستان ته د 1 میلیون نه زیات ویکسین ورکړي. د دواړو هیوادونو وزیرانو سیمه ایزې سولې ته د هند د اقداماتو له وجې خطر په اړه هم خبرې وکړې.
په خپور شوی بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ټینګار وکړ چې پاکستان او چین باید په افغانستان کې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره نږدې همغږیو هڅو ته دوام ورکړي. خغری قریشی د چین پاکستان اقتصادی پروژه د بدلون رابستون کې پروژې په توګه بیان کړه. خغلی اویل دواړه هیوادونه د سی پیک د پروژې د وخت باندې د مکمل کېدو لپاره اقدامات کوي. قریشی اویل چې د جی سی سی لسمه ناسته چې به ډېر زر جوړ شي د سی پیک د مخ کې وړلو لپاره به مهم کردار ولوبوي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. خبری راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې داسې ناتایج شوي استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکې سرتیرو د وجلو لپاره پیسې وړاندې کړي دي، خو چین دا خبرونه دروغ بللي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته ادارې یو لړپړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دغه پټو استخباراتي معلوماتو پاړه خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امریکا غکتا تایید کړی دا او تیر ورځ د ایکسپریس خبری ویب پاڼه باندې هم چاپ شوی. د دغه خبر لمخه دغه استخباراتي معلومات د دسمبر په 18 نیټه صدر ټرمپ ته ورکړل شوی او په دې اړه ټرمپ ته د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین لخوا په شفاهي توګه هم معلومات ورکړل شوی. امریکایي چارواکي د دغه استخباراتي معلوماتو په اړه کار کوي چې لامل به د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ په توجنو اړیکو باندې نور تل هم مپاشل شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین د وزارت یا پنځشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت د امریکا لخوا په چین باندې د دې لګول شوو تورونو ته په جواب کې ویلي دا د جالي خبرونو علاوه نور هیڅ هم نه دي او هدف یې په چین باندې داغ لګول دي. هغه زیاته کړې دغه تورونه ایوازې د دې لپاره دي چې په چین دا پورې کړې شي او د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي. هغه زیاته کړې چې موږ هیڅ کله له نور سره جنگ نه دی پیل کړی چې بیا دا خبره پټ کړو چې غیر دولتي کسانو ته په نور هیوادونو باندې د برید لپاره پیسې ورکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وړاندې ویلي هیواد یې د افغانستان په داخلي لانجه کې نه دی ښکېل او یو ځل بیا یې د امریکا لخوا د سولې او ملي پخلاینې د پیل شوي بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړو تر څو د جنوبي ایشیا په دغه هیواد کې د دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. تر دې دمه لا دا نه ده څرګنده چې صدر منتخب جو بایدن ته هم د دغه دعوو له مخې د چین په اړه دغه معلومات ورکړل شوي او کنه. د بایدن د انتقالي ادارې له چارواکو یو تن د خپل نوم نه خودلو په شرط سی ان ان ته ویلي زموږ ټیم به هڅه وکړي څومره چې کولی شي د دغه دعوو په اړه ځان پوه کړي او دا یو بل دلیل دی چې موږ ولې د دفاع له وزارت سره همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا او چین په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په ګډون د یو شمېر مسلو له امله خرابې شوې دي. واشنگتن په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله په چین باندې په ځانګړې توګه په سینکیانګ سیمه کې د یوغر مسلمانانو لګکیو پر ضد د زیاتۍ له امله سخت نیوکې کوي. بیجینګ دغه تورونه ردوي چې د مسلمانانو ټولنو حقونه ځپي او وایي دا هم د چین د خرابولو لپاره د مغرب د پروپاګاندې برخه ده. دا لا څرګند نه ده چې آیا دا غیر دولتي ډلې چې د چین لخوا ورته د پیسو د ورکولو تورونه پوري شوي د طالبانو پورې اړه لري چا چې د افغان حکومت پر ضد په دې وروستیو کې خونړی تاوتریخوالی پیل کړی دی. د کال 2000 په شروع کې په رسنیو کې داسې رپورټونه وو چې روس هڅه کړې په افغانستان کې طالبانو پورې تړلو ترهګرو ته پیسې ورکړي تر څو امریکایي سرتیري ووژني. که څه هم ټرمپ د روس په اړه په دې اړه په ښکاره څه نه ویلي او دا رپورټونه یې جالب بللي وو. امریکا له طالبانو سره په فروری کې د شوې تړون له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي تر څو د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د ټرمپ ادارې ویلي د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري پاتې وي. د فروری د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د کال 2000 د مئی میاشتې پورې د افغانستان نه وځي. په قطر کې بین الافغاني مذاکرات د ستمبر په 12 نیټه پیل شوي او ټاکل شوی دا چې د دریو اونیو د دمې وروسته به د جنوري په 15 نیټه بیرته پیل شي.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د نړیوال کرونا وبا پر مهال چین پر مطبوعاتو او رسنیو د سخت فشار او بندیز لګولو لپاره تر ټولو لومړی هیواد شو. چین کې د کرونا وبا را رسیدو سره بیجینګ ګڼ شمیر هغه خبریالان بند کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې د شمیرو او کرونا وایرس وروستی حال شریکو. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د نړیوالی کورونا وبا پر مهال چین پر مطبوعاتو او رسنیو د سخت فشار او بندیز لپاره تر ټولو لومړی هیواد شو. چین کې د کورونا وبا را رسیدو سره بیجینګ ګڼ شمیر هغه خبریالان بندې کړل چې په ټولنیزو رسنیو د شمیرو او کورونا وایرس وروستی حال شریکولو. همداراز چین د ګڼ شمیر خبریالانو ویزې د نېشنل سکیورټی قانون تر لاندې وځنډولې او چینایي وګړو باندې بهرنیو رسنیو ته په کار کولو هم بندیز ولګوه. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال انسټیټیوټ ډیپټی ډایرکټر سکاټ گریفن وای
د کرونا وبا له کبله سږ کال ډیر پرمختګونه اغیزمن سو او په ځانګړي ډول په هانګ کانګ کې دا د بیان ازادي یو داسې مثال په توګه اخیستلې سو چیرې چې په یو ټول واکه هیواد کې د ازادي بیان ته د حکومت د پیغام استولو په توګه کتل کیږي.
سکاټ گریفن زیاتوي
د چینایي قانون په لیکول او په ځانګړي توګه په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون د بیان ازادي د سخت زیان سره مخ کړي او دا ډیر د اندیشنې وړ ده او دا یو ښکاره مثال دی ځکه چې په داسې ټولنه کې چیرې چې خلکو د بیان ازادۍ څخه د ډیرو کلونو لپاره خوند اخیست او اوس د ټول نړۍ د سترګو مخې ته دغه ازادي اخیستل کیږي.
د چین حکومت وایي چې د چین دولتي خبری رسنۍ د خبریالانو لپاره د ویزو محدودولو په لړ کې د امریکا اقداماتو ته ځواب وایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن وای
د یوې خوا امریکا د جرنالیزم په ازادۍ فخر کوي، لبلې خوا په چین کې د چینایي جرنالستانو پر پورونو کې لاسوهنه کوي چې له همدې عمله د جرنالیزم او د بیان ازادۍ سره خپل دوه مخي څرګندوي.
همداراز د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای
زه د چین په دې فیصله خوښنه يم چې د رسنیو د آزاد فعالیت مخ نیسي. که حقیقت خبر سي نو دا به د چینایانو لپاره ډیر شوي چې ورته په دې نړیوالو کړکېچنو حالاتو کې کره معلومات ترلاسه سي، دا کولی سي د خلکو ژوند وژغوري.
د بیان د ازادۍ ادارې او د خبریالانو د تحفظ کمیټې د وروستۍ کلنی سروې لمخه چین، ترکیه او مصر د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو زیات خبریالان بندې کړي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې مشره کورتنی رادش وای
د روغتیا نړیوال کړکېچ په مهال چین کې خبریالان جیل ته ولېږل شول او هم دغه شان ګڼ شمېر بارني جرنالستان د چین نه اخراج کړای شول.
کال 2000 کې د نړۍ په کچه 240 یا خبریالان د خپل کار پر وخت نیول شوی او زندانی شوی دي. د غشمیره د نورو کلونو په پرتله ډیر زیات ریکارډ شوی. په دې خبریالانو کې تر ټولو زیاته شمیره د چین څخه ده. چین د هغو کسانو د نیولو ریکارډ لري چې په چارواکو نیوکی کوي او یا هم د اقلیتونو یا لګکیو سرغړونو په اړه راپور ورکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په کرک کې د هندوانو سوځولې شبه مقدس زیب بیا جوړوي. حکومت داوه کوي چې په پیښه کې ککړ 15 سلويخ کسان یې نیولې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي ویان کامران بنگش ویلی حکومت به د هندوانو سوځولې شبه مقدس زیب بیا جوړوي. بنگش زیاته کړي چې وزیر اعلی محمود خان د یادې پیښې په تړاو د اړوند چارواکو سره په تماس کې ده. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کرک ضلع کې سوځول شوی د هندو مذهب لرونکو مقدس ځای سمادي به بیا جوړوي. د په داسې حال چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیز رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکښې په سلګونو شمېره خلک د هندوان یو مقدس ځای په ورانولو لیدل کېږي. د کرک پولیسو ویلو دا په ټیری سیمه کې ځایي خلکو د هندوان یو مقدس ځای له هغې وروسته وران کړو چې ځایي ملایانو دوی د دې پر خلاف پاره ولیفو. د دغې پېښې مقدمه په ټیری تھانه کې درج کړې شوې چې پکښې د مذهب سپکاوي او ترهګري مادې هم شاملې دي. د تھانې پولیسو افسر ایس ایچ او رحمت وزیر وایي صف امریکا ډیوا ته وویل د دې پېښې په تورې نږدې 240 کسان نیولي چې شوی دغه پیش مرکزی کردار رحمت سلام خټک، مولانا محمد شریف او کاری اعظم هم شامل دي.
42 گرفتاری شوی ده سرکر د جکم دی رحمت الله رحمت سلام خټک او مولانا محمد شریف کاری عبدالعظیم دا سرکر دا دی دری او دا نور چکم دی دا ویډیوز کې چکم پہچان شوی دی دا خلک دی.
رحمت سلام خټک په اړوند ویل کیژن موړه د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان ډلې سیاسي فعال او د کرک ضلع تیر شوی ناظم هم دی. د کرک پېښه مطبوعاتو کې هم زیاته رپورټ شوی او په ملکی او نړیواله کچه سخت غندنه شوی او زیات خبرګونونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن HRCP غندنې سره د مذهبي ځایونو خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه د پولیسو ځانګړي ځواک جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ په خپل نوټس اخیسته او په 14 جنوري د صوبې چیف سیکرټري او پولیسو مشر ته د دې پېښې رپورټ وړاندې کولو امر کړی. چې بیا به ورپسې په بل ورځ په 15 جنوري په عدالت کې اوریدنه کیږي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر IG ثناء الله باسي ویلي هیڅ ساعت هم د مذهبي ګډوډي اجازه نه ورکوي.
عبادت گاہوں کا دفتر کیا جائے گا اور ہر مذہب کے عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا. پولیس کی یہ کمٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہے.
تیر ورځ پاکستان کې د هندو کونسل مشر او د پارلیمان غړي ډاکټر رمیش وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د پیښې دوی دردولې دي او زیاتې غمزن کړې دي ځکه چې دا د دوی یو مقدس ځای وو. د صوبې اعلی وزیر محمود خان نن پېښور کې ایوي دستوري ته وینا پر مهال ویلي دوی دغه پیښې ورزن کړې او په دغه پیښه کې ککړو کسانو پر ضد به عدالتي چلن کوي او د هندو مذهب د عبادت ځای بیا جوړولو ژمنه هم کړې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر کمران بنگش میډیا سره خبرو پر مهال ویلي اعلی وزیر د کرک پیښې په اړه اړوند چارواکو سره په تماس ماسک دي. د یادونه ده چې په وروستیو کې د امریکې ایوي خپلواکي څارونکي ډلې په خپل خالنیز رپورټ کې پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړوند د تشویش وړ بللی وو، خو پاکستان دغه رپورټ رد کړی وو او ویلي وو په پاکستان کې اقلیتونو ته هر قسم مذهبي ازادي ترلاسه ده. د پاکستان د مذهبي چارو کمی وزیر نورحق قادری هم په کرک کې د هندو مذهب عبادت ځای ورانولو غندنه کړې او ویلي دغه پیښه په هیواد کې د مذهبي رواداري یو سازش دی. عدنان بیتنائی VOA دیوا.
دیوا سروسی
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د هندو ټولنې لخوا احتجاج شوه. احتجاج وروسته د هغې پیښې شوه چې د خیبر پښتونخوا په کرک کې ځینې کسانو د هندوانو یو مندر ته اور ورته کړی وو. د ایسوسیټډ پریس خبری ادارې رپورټر ته سمینا احسن وړاندې کوي.
دغه احتجاج کې قریبا 1500 پورې خلک شامل وو او د دې انتظام د پاکستان هندو کونسل د ملک د صوبایي او قومي اسمبلی د قانوندانانو سره په شریکه کړی وو. د شورو په ورځ د شمال مغربي خیبر پښتونخوا کرک ضلع کې د هندوانو یو مندر هغه وخت وران کړی شو چې کله د مقامي انتظامیه لخوا د دغه مندر د بیا سمولو اجازه ورکړل شو. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو د سپریم کورټ څنګ ته د لاریون په وخت مونږ انصاف غواړو نارې وهلې. په دې احتجاج کې موجود د سند صوبې د اسمبلی غړي منګلا شرما په حکومت تور ولګو چې حکومت د دې مندر دورانولو مرسته کړې ده.
څنګه په زرګونو خلک هلته غونډ شول، دغه خلکو مندر وران کړو او ور یې ورته پورته کړو. موږ دا ویلی شو چې حکومت د دې مرسته کړې وه، که چیرې داسې نه وو نو دا پیښه به نه وه شوې. د سپریم کورټ حکم و چې دغه مندر سم کړي او د مندر د سمولو کار د قانون سره سم کیدو. سپریم کورټ ته په دې سموټو اغستل پکار دی.
بلخوا د اقلیتونو لخوا د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار وای
کرک کې اندر جو ہماری سمادی ہے صرف مندر نہیں ہے، بار بار جو مندر کی بات کی جاتی ہے سمادی
په کرک کې دا یو زیارت وو. خلق بیا بیا د مندر خبره کوي، خو دا یو زیارت وو او په کومه طریقه چې دې ته ور ورته کړل شو دا وران کړل سو او د دې سپکاوی وسو. موږ په دې زړه مات یو، زما په خیال د دې ازاله نسی کېدای.
د پاکستان پولیس د دې پیښې په لړ کې د شلو نه زیات کسان د شپې په چاپو کې گرفتار کړي دي. بلخوا د پاکستان د مذهبي معاملاتو وزیر نور الحق قادری دغه حمله ته پاکستان کې د مذهبي ورولۍ پرست یو سازش ویلي. نن د زیارت پورس هغه په ټویټر لیکلی، په اسلام کې د مذهبي اقلیتونو په ډلو د حملو اجازه نشته او د اقلیتونو د مذهبي ازادي تحفظ زموږ مذهبي، آئینی، اخلاقی او قومي ذمہواری ده. دغه پیښه د پاکستان حکومت لخوا هندوانو ته په اسلام آباد کې د مندر جوړولو د اجازت نه لږه موده پس شوي، چې د دې اجازت دپاره د عالمانو شورا لخوا وړاندیز شوی و. که څه هم پاکستان کې عموما هندوان او مسلمانان په پرامنه طریقه یو ځای اوسیږي، خو په تیرو یو څو کلونو کې د هندوانو په مندرونو دغه شان نورې حملې هم شوې دي.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے، په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. د خیبر پختونخوا مردان خار کې د ماشومانو د حقونو تحفظ او انصاف او میډیا کې هغوی ته د ځای ورکولو په اړه ورکشاپ یا غونډه جوړه شوې وه. د یاد غونډه کې علاقایي او ملکی صحافیانو ګډون کړی و. وینا کوونکو د ماشومانو په میډیا کې کوریج په حواله رڼا واچوله او ویل چې د ماشومانو د جنسي تیرو خبرونو ورکولو په وخت د هغوی عکسونه، نمونه او ویډیوګانې ورکول قانوني جرم دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
دا غونډه د ماشومانو د حقونو تحفظ او هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان لخوا په مردان ښار کې را جوړه کړې شوې وه. د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان صوبایي کوارډینیټر عمران ټکر وایي د دې غونډې بنیادي مقصد په میډیا کې د ماشومانو د جنسي تیرو په حواله داسې ځای ورکول دي چې پکې د ماشومانو د حقونو او عزت خیال وساتل شي.
رپورټینګ کې د میډیا حساسیت فقدان شته او اغي بیا دغه کیسز په داسې طریقې سره بعض وختونو کې داغي رپورټینګ وکي چې اغه نور هم اغه فیملی، اغه خاندان او اغه ماشوم چې دی هغه متاثر کوي او دغه رپورټینګ د دغه ماشوم او دغه د فیملی په بهترین مفاد کې نږدې.
په دې غونډه کې د مردان ضلع ګنشمیر علاقایي او ملکی صحافیانو ګډون وکړو. وینا کوونکو ویل چې د خبر ورکولو په وخت باید د دې خبرې خیال وساتل شي چې د زپلې شوې ماشوم پیژنګلو، د هغوی عکسونه او د ماشومانو ویډیوز د خلکو نه پټ وساتل شي، ځکه چې په ټولنه کې د دغه ماشومانو او د هغوی د کورنۍ عزت په ځای پاتې شي. په دې غونډه کې د میډیا په کردار بحث وشو او وینا کوونکو د میډیا کارکوونکو د کمزورو د خبر ورکولو او په قانوني پیچیدګو هم رڼا واچوله. په غونډه کې شامله ماریا عمران وایي ماشومان، خذي او خصوصي افراد د ټولنې کمزوري برخه ده او دوی ته په میډیا کې ځای ورکول پکار دي.
نو هم کوشش یې کړو ته میډیا مې کې هم کسی طرح سے ان کی آواز بن سکے، لیکن وہ آواز بنتے بنتے ہم کہیں پر بھول جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کتنے نازک ہوتے ہیں.
دیوائی زمونږ دا کوشش وی چې مونږه د دوی آواز اورسو، خو کله کله داسې وشي چې د هغوی د آواز رسولو په دې داسې غلطي وکړو چې د هغوی تشخص او راتلونکي وخت ته نقصان ورسوو. باید چې مونږه دا هڅه وکړو چې دغه د جنسي زیاتی واقعیت په صحیح توګه اوچت کړو او د دې مخه ونیول شي. د قانون پوهانو وویل چې په ملکی کچا ګڼ شمېر د جنسي زیاتی قوانین موجود دي، خو په هغه عمل درآمد نه کیږي. په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په ملکی کچا د قوانینو باوجود ملزمان د سزا نه بچي او عدالتونه دغه ملزمان خوشی کړي. په دې حق له د قانون ماهر شرافت علي وایي
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں رپورٹنگ ٹائملی نہیں ہوتی، لیٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو کرائم سین ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا.
دیوائی دغه جنسی واقعات او رپورٹونو په وخت ناراضی او د جرم په ځای کې اکثره واقعاتی ثبوتونه وران شي، د پلټنو د طریقو د بدلولو ضرورت دی. کچری مونږه د انساني ثبوتونو په ځای په سانسي طریقو پلټنې وکړو، نو امید دی چې په دې کې نور هم بهتري راشي. عدالتونه ځکه سزاګانې نشي ورکولې چې هغوی سره ثبوتونه موجود نه وي. غیر دولتي اداره ساحل په خپل رپورټ کې وایي روان کال 2000 پړومبېش پګ نیاشتو کې نږدې 1500 د ماشومانو د جنسي تیرو کیسونه رپورټ شوي چې پکې 50% کیسونه د پنجاب صوبې سره تعلق لري، 22% په سند صوبا او 6% د جنسي تیرو کیسونه د خیبر پختونخوا څخه رپورټ شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په بلوچستان کې د کوئلی یا سکرو د مزدورانو د اتحاد پاکستان لیبر فیډریشن مشر سلطان محمد وایي چې تیر کال د کوئلی په قانونو یا درنګونو کې د مزدورانو د مړینې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د بلوچستان د معدنیاتو د سانګې ډیویژنل ماین انسپکټر جمعه خان بابر وایي د روغتیا او د سلامتۍ په قانون باندې عمل نکېږي. هغه وایي دوی ډېر قانونه تړلي او هم یې جرمانه کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
تیر کال 2000 د کویلی د مزدور کار خلګو لپاره هم شنو. د پاکستان سنترال ماین لیبر فیډریشن جنرال سیکرټر لالا سلطان وی چې تر ټولو زیاتې د کویلی د مزدورانو د مرګ پیشي په بلوچستان کې رامنځته شوې دي.
یو سل 15 بلوچستان دی او سل د پاکستان دی. په دې کې بیا دا یو بدقسمت دی چې سن چې دی خپل فګر نه پر نت ورکی او نه میډیا ته ورکی.
لالا سلطان فرمخ زیاتوی چې د کویلې په قانون کې متبادل لار د زارجن غازو د درک د لګولو الی صفا اوا او د سرخوندی ساتلو پر قانون باندې دلته عمل نه تر سره کیږي.
اغه الټرنیټ لا د دې د پاره چې دی ورکر ته فرش اکسیجن ورکول سي ورسیږي او د حادثه په شکل د ورسره ګیس چې دی پر داغلار وځي او کچيري د ټنل په خوله کې څه واقع کیږي کښېني یا ور لګیږي نو خلک بیا دا الټرنیټ لار استعمالوي.
د کویلی د مزدورانو سازمان وی چې دلته نه یوازې د کویلی په قانون کې د مرګ پیښې رامنځته کیږي بلکې د روغتیا لپاره اسانتیاوي هم نسته چې کله پیښ وشي بیا ټپیان شوی خلک له لورو پرتو غروزخه کوټې ته را رسوي چې یو شمیر په لار باندې هم ساور کوي.
راتلونکي کال تر دې هم خطرناک دی او پدې کې یو لوی وجه دا ده چې کمپنیانې په خپل کار نه کوي، ټیکداران کار کوي. ټیکدار دلچسپي د ورکر سره یا د کمپنۍ سره نه، د هغه دلچسپي د زیاتې کویلې سره چې زیاته کوله را وکړم. که ورکر مري او کمایز خرابي هر صورت حال چې دا مایز د او اس اچ قانون په مطابق د صحت او سلامتۍ د قانون په مطابق جوړ کی او دا مرګونه به دارنګ په دې روشونی دا به مندمایس کیږي کمیږي به زیاتیږي بنده.
د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه ماین انسپکټر جمعه خان بابر وی چې حکومت د کویلی په قانون کې د مرګ د پیښو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه اخلي.
موږ په 2020 کې سیستم یا څه سی دی سر کسانو پورې خلک سی دی مرسی دی عدالتو ته د دې کې سونه شې دی تللی دی او موجوده ګورنمنت سی دی دا اوس یو بل لا بلوچستان اسمبلی زفاس کړی دی چې په دې کې دوی خپل جرمانی سی دی هغه ډیر زیات کړی دی. ګورنمنت دا کوشش کوي چې هر مانز باندې سی دی اکه مالکان شې دی هغه خپل د تحفظ سامان خشیر دی لکه د دې د فار ګیسټ سترام خشیر دی اکسیجن داسي بریتنګ اپریټسان چې دوی حساب کښې اخی هغه خشیر دی.
په بلوچستان کې د کویلی په قانون کې د مرګ د پیښو سره سره تیر کال په 2020 کې د کورونا د وایرس له سبب زخم یو شمیر قانونه تړل شوی وو چې له سبب یې مزدور کار خل له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو د فعال کریمه بلوچ د مرګ په لټنو لپاره د کینیډا قونسلګری مخې ته احتجاج شوه چې پکې د کریمه بلوچ د مرګ تورې په پاکستان پورې کړي او د کینیډا له پولیسو یې د نورو په لټنو غوښتنه کړې ده. د نیویارک نه د ډیوا خبریال فضل الله درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکې په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو د فعالې کریمه بلوچ د مرګ پلټون لپاره د کینیډا کونسلګرۍ مخې ته احتجاج شوی چې پکې د هغې د مرګ تور په پاکستان پورې کړی او د کینیډا له پولیسو د نورو پلټنو کلکه غوښتنه کړې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ دغه احتجاج د جلای وطن یا له ملک بهر ټولنیزو فعالانو لخوا را جوړ شوی چې پکې د پښتنو ترڅنګ بلوچ فعالان، د پښتون ژغورنې غورځنګ، د سیاسي ګوندونو غړي او نور یو شمېر کسان موجود وو. د احتجاج کوونکو په لاسونو کې شعار پاڼې وې او اکثر پرې دغه نارې لیکلې وې چې د کریمه بلوچ لپاره انصاف غواړو، د بلوچانو ټول وجنه ودروي، د کریمه د وجنې پلټنې دې وشي. په دغه احتجاج کې شریکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او ټولنیزې فعالې ګلاله اسماعیل بیوې دیوه ته وویل چې د کریمه بلوچ مرګ ډیر مشکوک دی او دا غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې وشي.
دا څه ښکارېږي چې کومه سلسله، کومه پالیسي وه د پاکستان د ریاستي ادارو چې بلوچان چې کوم خپل حق د پاره آواز اوچتوي، هغه د هغې د وژلو پالیسي. دا څه ښکارېږي چې اوس د پاکستان پورې محدوده نه ده، دا د پاکستان د بادرو نه بهر پورې روانه. مونږ د دې احتجاج مقصد دا نه دی چې مونږ آلریډي یو کنکلوژن ته رسیږو، خو زمونږ خیال دا دی چې ځکه چې د هغوی ژوند د خطرې موجودې وي، نو ځکه د دې یو ډېر صفا کلیئر انویسټیګیشن پکار دی.
په امریکا کې میش خبریال او لیکوال حسن مجتبا وویل د دوی بس یو غوښتنه ده چې کریمه بلوچ څنګه وجل شوه باید نړۍ ته وویل شي.
کینیډا کې شهر ټورنټو مې جو خاتون بلوچ انسانی
د کینیډا په ټورنټو ښار کې د ټولنیزې فعالې کریمه بلوچ د اوبو نه مړې ترلاسه شوی او پولیس وایي چې دا غیر مجرمانه ګام دی او پلټنې یې بندې کړې دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د کریمه بلوچ د مرګ دی پوره پوره پلټنې وشي.
مطالبہ یہ لے کر آئے ہیں کہ کریمہ بلوچ کی جو ہے تھارولی وسیع طور پہ تحقیقات کریں.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی اسلم کاکړ وویل چې دوی د کریمه بلوچ د مرګ پلټنې غواړي او هیله ده چې د کینیډا حکومت به ضرور د دوی دا خواست مني.
هغه انویسټیګیټ کی ولې د دې مخکې نه د ساجد بلوچ مرګ وشو په سویډن کې چې هغه ورک شو، بیا یو هفته بعد د هغه لاش پیدا شو، دغه رنګه د کریمه ورکه شوه او هغه هم لاش پیدا شو. نو مونږ ته نه معلومیږي چې دا یو قدرتي مرګ دی په دې په شاپې سي په خامخا مضبوطه خلق وي او د دې په شاپې سي په یو مقصد دی د مرګ. نو
د سین صوبی سره تعلق لرونکي حبیب بټو ویل کریمه بلوچ په کینیډا کې وجل شوه، خو کومې پلټنې نه دي شوې چې چا وجلې ده، ځکه دوی راټول شوي د کینیډا د کونسلګرۍ مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کوي. مونږ سندی، بلوچان، پښتانه چې څومره هم مظلوم قامونه دي، په هغوی کې یوه بېقراری ده چې خپل کورونه او کورنۍ مو پرېښودي دي، هلته مو هم وژني او دلته هم په امن نه یو. تر اوسه ته هغه ځای یعنی کینیډي پولیس او انتظامیه قاتلانو ته نه در رسیدلی، ځکه مونږ لږ مایوسه هم یو، ځکه نن مونږ د کینیډا حکومت ته خواست کوو چې زمونږ په وجنه کې څوک هم ککړ دي، مونږ په چاتور نه لګو، خو پوره پلټنې دی وشي. د روان کال په اپریل میاشت کې په سویډن کې په مرموزه توګه د بې درکه شوي بلوچ خبریال ساجد حسین مړې د هیواد له ابساله ښار سره نږدې د دریاب په غاړه موندل شوی و. په کینیډا کې د پاکستان هائی کمیشن په دې رستو کې د کریمه بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې وه او د ټورنټو له پولیسو د پلټنو غوښتنه کړې. بله لخته د ټورنټو ښار پولیسو په ټولنیزو رسنو د کریمه بلوچ د مړینې په اړه ویلو، دوی د کریمه بلوچ د مرګ په اړه د ټولنې او میډیا په خبرونو خبر دي او له دې وړاندې دوی پخلی کړی چې په 1 دسمبر 1 دېرش کلنه زنانه ملا مندل شوی و. د ټورنټو پولیسو په وینا دوی کورنۍ هم خبر کړی دا چې د مرګ مجرمانه ګام نه دی،
د کوم پاړه چې دوی پلټنې هم پوره کړې دي. بل لخته د پاکستان چارواکو هم د کینیډا حکومت سره د کریمه بلوچ د مړینې په اړه د پلټنیز رپورټ شریکولو خاص کړو او د بلوچستان د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره سلاکار بشرالدین د نوموړي په مړینه د غم څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې پاکستانی وګړو ته تحفظ ورکول د کینیډا حکومت ذمہ داری وه.
فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
په پاکستان کې کرونا وایرس په تیر یو شواروس کې نور یو اویا کسان مړه کړي. حکومتي شمیرې ښایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې پاکستان په بیلابیلو برخو کې 2,403 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د خیبر پختونخوا ایبټ آباد هغه ضلعه ده چیرې چې د 2020 په وروستۍ میاشت کې د کووډ 19 مثبتې قضیې په هیواد کې تر ټولو زیات وی. په دې اړه تر نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د کرونا ناروغۍ د مخنیوي قومي ادارې یا NCOC د شمیرو تر مخه د تیر شوي کال په اخیره کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ضلع کې درې ځله د مثبتو پیښو کچا د هیواد تر بلې هرې برخې زیاتې لیدل شوې دي. د ایبټ آباد ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر فیصل خانزاده تر مخه دغه کچا اوس د نوي کال په لومړۍ ورځ 15.45 ته کوزه شوې چې دا یو ښه خبره ده، خو وایي دغه ضلع کې د تعلیمي ادارو زیاتواله د سیلګرای لوجه او بیا د ځنی خلکو لخوا سازشی نظریو باندې باور هغه لتونه دي چې ل عملی په دې سیمه کې وایرس خور شوه. په دې حق لا دموړې زیاتوي
ډیر خلک داسې هم دي چې هغه وی چې کرونا ډشته نه یو ماین سیټ ته یو سوچ ته هغه بدلوي چې موږ ماسکونه چې موږ لاس وینځو وختن فوقتن موږ سماجی فاصله برقرار ساتو او موږ غیر ضروری جمعګټی نه جوړو. دا هم دي سیاح خلکو ته دا زما طرف نه دا یو اویرنس یو پیغام چې راشي تاسو په توسط کې تاسو کو غیر ضروری راتګ مکوي په دې حالاتو کې چې اینه تاسو تک کوي دا مهرباني کوي چې تاسو د حکومتي چې کوم احکامات یې سو پیز دي دا غي بربور عمل کوي. د کراچۍ نه د لاهور نه د پېښور نه د کم کم ځای نه د خلک دی راځي د ټول ملک ګډ په ګډ نه د خلک راځي او دې کې هیڅ پته نه لګي چې د کیریر دی او هغه غي دا وایرس دلته راشي او پرېږي.
د ایبټ آباد دننه ایوب میډیکل روغتون چې د صحت یوازینی غټه اسانتیا وي ده د دغه روغتون دننه یو زر یو کمتیا ناروغان داخل شوي او د روغتون د مشر ډاکټر احسان اورنګزیب تر مخه په دوی کې 603 بیا روغ شوي او 138 ناروغان مړه شوي دي. احسان اورنګزیب زیاتوي دغه صورتحال د دوی د ټیمانو لپاره یو لوی چیلنج وو، خو دوی د صورتحال ته د وړاندې تیاریانی نیولې وي.
مونږ برنې حد ته مونږ یو په وخت کې مریضان ساتلی دي، هغه 105 پورې مونږ رسېدلی یو. یو سل 15 مریضان مونږ سکه وو. دا خو ډېر ګران کار ولې دی دا مریضانو لپاره؟ ټول نه ګران، خو دی جی اکسیجن سپلای ہوگا نا، دا ټول اکسیجن پوکارو په یخ موسم کې اکسیجن هم لیکوډ اکسیجن دی نو مونږ سکه سنټرل سپلای دی. هغه پرېشر مینټین ساتل لو مریضانو ته های فلو اکسیجن هر وخت ملاوېدل دا ډېر لوی چیلنج مونږ لپاره، ډېر لوی مشکت. او هغه لپاره بیا مونږ سپیشل ارینجمنټس کړی.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ضلع چې یو خو د تعلیمي ادارو لپاره مشهور ده او دغلته نږدې 1500 تعلیمي ادارو کې د هیواد د هرې برخې لوستونکي موجود وي. د دې ترڅنګ د سیلګرۍ مشهور ځایونه نتیاګلی، ایوبیا، ټنډیانی او ګلیات وادي په هر موسم کې د سیلانیانو لپاره د خوښې مرکزونه ګڼل کیږي. ماهران وایي همدا وجه ده چې د تیر کال په اخیره کې ایبټ آباد ضلع کې د کرونا وایرس په تیزی سره په خورېدو ولیدل شو. احسان محمد خان، وی او ای، دیوا، ایبټ آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهان وای کال 2020 کې د کرونا وبا له کبله د ماشومانو په تعلیمي هلو ځلو بدې اغیزې پریوتی او ویرې څرګند کړي چې دې سره یو شمیر ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې کېدل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
په پېښور کې میش د بشري حقوقو فعال قمر نسیم وای د کرونا وبا خورېدو نړواندې هم د ماشومانو لپاره په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د زده کړو ماحول دومره خنوو، خو د کرونا وبا له امله د تعلیمي ادارو تړلو سره د ماشومان او د زده کولو صلاحیت نور هم اغیزمن شوه دي.
د ډاون چې کوم یو سروې کړی دا غوې د ریپورت مطابق په پاکستان کې لرننګ پاورټي کې تقریبا یو کم 80% اضافه شوې ده. ولې چې د پاکستان یو ډېر ورکوټ اکیت ته چې یا مور یا پلار دا بخوانده وي نو هغه په خپل کور کې ماشومان سره 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 قسمه تعلیمي سرګرمیان چې کوم دینو جاري ساتلې دي خو کوم موږ په لوی توګه باندې وګورو نو عموما والدین نه خوانده دي، هغه خپل تعلیم نه لري، هغه سره زیات تر په کورونو کې انټرنیټ اکسس نشته، بجلی نه وي او داسې چې کوم نور ضرورت دی د تعلیم د جاري ساتلو لپاره هغه موجود نشته.
په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبۍ پیخه د کال 2020 د فروری د میاشتې په شپږشتمه نیټه مخې ته راغلې وه. د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې تعلیمي ادارې د نامعلومه نیټې پورې تړل شوې وې. خورستو د ستمبر په میاشت کې دغه ادارې دوباره وار په وار پرانستل شروع کړې شول. د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د یو شخصي سکول مشره شکیلا گوهر وایي د سکولونو د بندیدو سره د ماشومانو په ذهنونو خراب اثر پریوته دي او هغه شان زده کړې نشي کولی څنګه چې به یې د وبا نړوان دي د ریګولر کلاسونو اغستو سره کولی.
آنلاین کلاسز کې چې کوم دي نو هغه کې هم ایشوز کریټ کېدل، کله ماشوم هغه شي کلاس کله نه هغه شي، کله سیګنل مسله کله تاسو مسله، هغه بالکل یو ناکام تجربه ده، هغه بالکل نه کیږي. او بل په اند کې بیا موږ ته وایي چې تاسو هفته وار کلاسونه روغواړي نو په دوه دروازه کې په یو ورځ باندې ماشوم چې کوم نو زده کړ نه شي کولی. ماشومان چې کوم نو انټرېستډ وو هغه کې د مقابله چې دین یو روجان او هغه به یو بل سره په مقابله کې روانو او چې د ماشومان دلچسپي چې انټرېست دي نو تقریبا چې ختم شوی دی.
د کورونا وبا د ویمې چپې دوران د دغه ناروغي په پیښو کې تیزی سره زیاتوالی راتلو له امله په ټول ملک کې د شپږشتم نومبر نه تر لسمی جنوري پورې ټولې تعلیمي ادارې یو ځل بیا بند کړې شوې. په پیښور کې مش د نفسیاتو ماهره کائنات فاروقی وایي د کورونا وبا له امله تعلیمي ادارو تړلو سره ماشومانو کې د ذهني بیمارو اندېښنې هم پیدا شوې دي.
بیا ماشومانو کې عمر کې دون لانګ ټرم پاتې کېدو نه هغوی کې بیا اګریشن راغلی دی. موسلی پیرنټس چې کوم اپروچ یوز کوي چې ماشومانو ته بکس مخې ته کېږي چې بس کار کوي نو ماشومان هغه نه فرسټریټ شي بیکاز وداؤټ هیلپ هغه ماشومان کار څنګه وکړي، هغه کار هغوی کولی نشي، هغه ګول هغوی اچیو کولی نشي. ورسره د ماشومانو چې کوم سکرین ټایمز دي هغه زیات شوی دي، هغوی چې دی نیټ ته کېناستل هغې د وجې نه ماشومانو چې دی ټالرنس لیول ختم شوی دی، اګریشن هغه شیزونه هم ماشومانو کې انډیوس کوي.
یاد دی وی د کورونا وبا د ویمې چپی په مقاد نور تعلیمی ادارو ترڅنګ دینی مدرسې نوې تړلې شوې. خورستو د سین حکومت په 18 دسمبر او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د یاد میاشتې په شلمه نیټه د وبایي مرزونو د قانون تر مخه د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی له امله دینی مدرسو تړلو په اړه اعلامیه هم جاری کړي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو ډیوا په فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب باندې کتلی او اوریدلی شئ. د دې خبری خبرونی پروډیوسر کلثوم کاکړ و. تاسو ټولو ته د ډیوا له طرفه نوې کال مبارک شي او موږ تاسو نه اوس اجازه غواړو. د الله پامان.